د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي د 1200 بجو په دې خبرونه کې مزو بشیر ګواف هرګل کوم له 1200 څخه تر وی وجې پورې د خبري غړې ده او په دې کې تاسو به لبل ریپورتونه اوریدل شي که وخه را سره نو یو یا دوه سندرې هم درته په دې غړې کې خبرو نو هله ده چې را سره تر پای ووسی او ځان له تازه حالاتو خبر وساتي په دې غړې کې مثبتې کتنې هم شته خود گڑے پسر کی خبروں نے ملیحا مرزا دس خاؤ
السلام علیکم ٹولو کے پسر کے خبروں په خیبر پختونخوا کې د واکمن اپوزیشن ګوندونو غړي وایي په بونیر کې یو ځل بیا وسله والو سره راپورته کړی دی. پاکستان نن د هند د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په توګه مانځي. امریکا د خپل هیواد خلکو ته هانګ کانګ ته د سفر په اړه خبرداری ورکړې او په سرحدي سیمه د چینایي ځواکونو په نقلو حرکت کې اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وای په بونیر کې وسلوال په ښکاره دوی ته دړکې ورکوي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل چې د امنیتي سرتیرو موجودیت باوجود وسلوال هلته په خلاصه ګرځي، له خلکو نه پیسې اخلي او د ته هم یو خط لیکلی دی. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ریاض خان هم په بونیر کې د وسلوالو د بیا سر راپورته کولو تصدیق کړی، خو وایي شمېر یې کم دی او حکومت د وسلوالو له منځه وړلو لپاره هلې ځلې کوي. پاکستان نن د هند خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په توګه مانځي. د دې مقصد د هند لخوا د جمو کشمیر ځانګړي نیمه خود مختاره آئینی حیثیت ختمولو خلاف احتجاج کول او له کشمیریانو سره یووالی ښودل دي. د پاکستان سرګاری ریډیو وای په دې لړ کې د هیواد په مختلفو ښارونو کې مظاهره کیږي. د دې ترڅنګ په هیواد او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې به په کورونو تورې بیرغې ځوړندې وي. نن هند د خپلواکۍ درې اویام کال مانځي. هند وای د کشمیر مسله د دوی کورنۍ موضوع ده او د چا مداخلت پکې نه مني. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وایي پښتنو ته د ورپېښو مسلو حل لپاره په سمدستي توګه یوه جرګه رابلل ضروري ده. نوموړي پرون د بلوچستان په کلا عبدالله کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل چې د پاکستان د ازادۍ لپاره پښتنو تر ټولو زیاته قرباني ورکړې، خو د دې باوجود هغوی بدحاله او بې اختیاره دي. دوی وویل چې پښتون قوم ته د ورپېښو ستونزو په اړه به ولس خبروي او جلسې به هم کوي. د سند اعلی وزیر مراد علی شاه وای په کراچۍ کې د بارانونو له وجې سم په ځینو سیمو کې اوبه ولاړې دي او هر ممکن کوشش کوي چې ولس له دې ستونزو راوباسي. د پاکستان هم نیوز او جیو نیوز خبر ورکړی چې نوموړي پرون د کراچۍ صفایي کمپین دستورې ته په وینا کې ویل چې ټولې ادارې په دغه مسله کې له ولس سره ولاړې دي. د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په مختلفو سیمو کې د پشکال بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل دي. د پاکستان د مرکزی بانک گورنر باقر رضا وایي ملک له سختو اقتصادي حالاتو سره مخامخ دی، خو د هیواد اقتصادي پالیسي په سم لور روانه ده. د اکسپرس نیوز ویبپاڼې او ډیلی جنگ د خبر له مخې سټیټ بانک گورنر پرون په کراچۍ کې یوې دستورې ته په وینا کې ویل چې د هیواد د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره هر ممکن کوششونه کوي او ډېر زر به حالات سم شي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په جولای کې او په روانه میاشت په ټول هیواد کې تاجرانو او اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ او حکومت اقتصادي پالیسیو پر ضد پراخې مظاهرې او شټر ډاون هړتالو نه وکړل. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون واشنگتن ته ستون شو. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې خلیلزاد د سولې په خبرو کې د راتلونکو پړاونو لپاره د سلا مشورې لپاره امریکا ته تللی دی. خلیلزاد ویلي دي چې دا ځل یې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوها کې لس ورځنۍ خبرې ډېرې ګټورې وې. په ورته وخت کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړې چې له طالبانو سره د سولې اتم پړاو خبرې پرته له کومې موافقې پای ته رسېدلې دي، خو د ولسمشر ټرمپ اداره غواړي چې یو شمېر امریکایي پوځیان له افغانستان وباسي. په افغانستان کې نږدې 6000 بهرني پوځیان موجود دي چې لویه برخه یې امریکایان دي. امریکا د خپل هیواد خلکو ته هانګ کانګ ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی او وایي چې دا ناکراره ښار له پولې سره نږدې د چینایي پوځي ځواکونو په نقلو حرکت اندېښنه لري. دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې په هانګ کانګ کې د لسو اونیو راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان کې وویل شول چې په دوامداره توګه د هانګ کانګ د خودمختاري په چکېدو باندې اندېښنه لري او په سیمه کې د رایې د اظهار د ازادۍ کلک ملاتړ کوي. د وزارت ویان په بیان کې ویل چې امریکا د هانګ کانګ په سرحد د چینایي نیم پوځي ځواکونو په حرکت ژوره اندېښنه لري. په بیان کې له بیجینګ نه غوښتنه وشوه چې له قراردادونو سره سم خپلو ژمنو ته درناوی وکړي او هانګ کانګ ته د خپلې خورا خودمختاري اجازت ورکړي. د بلیک واټر یو پخوانی ساتون کتاب په کال 2001 کې په عراق کې په غیر مسلح ولسی وګړو د ډزو کولو په سر د عمر قید سزا واورول شوه. په دغه پیښه کې لس سړي، دوه ښځې او دوه ماشومان چې عمرونه نه او یو لس کلونه وژل شوي وو. فیډرلي جج رویس لامبرت نیکولس سلیټن خلاف دغه فیصله واوروله، که څه هم د سلیټن خپلوانو او ملګرو له جج نه د نرمۍ غوښتنه کړې وه. مخکې په واشنگټن کې یو ذیلي عدالت په دسمبر کې نیکولس سلیټن په وژنه مجرم وګرځولو. پر سلیټن په 13 د یو 19 کلن تن د وژنې جرم عاید کړل شوی. هغه د 2001 کال د ستمبر په 14مه د بلیک واټر امنیتي کانټراکټرانو لخوا د بغداد په نیسور سلور لاره کې د ډزو په پیښه کې وژل شوی. تر دې مخکې دوه عدالتي کاروایان بې له کومې فیصلې ختمې شوې وې. او د برتانیې تر واک لاندې سیمه جبل الطارق په نن د ایران د تیلو هغه نیول شوی ټینکر خوشی کړي چې په جولای کې په دې شک نیول شوی چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په خلاف ورزي کولو سره شام ته تیل وړل. د سن نومې ورځپاڼې د جبل الطارق د الف وزیر فابیان پیکاردو د نږدېو سرچینو په حواله دا خبر ورکړي، که څه هم تهران دا تورونه ردوي چې ګواکې د دوی د ګریسوان په نوم ټینکر شام ته تیل وړل، خو مخکې د ایران فارس خبري اژانس خبر ورکړی چې دغه ټینکر به د اګست په 14مه خوشي کیږي. دغه خبر د جبل الطارق حکومتي سرچینو رد کړو. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبای او د موسم حال له سراج زهیره.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په 1.75 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ 50 پیسې او په 1.92 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.00 روپۍ 60 پیسې او په 1.98 روپۍ لس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.00 روپۍ 60 پیسې او په 3.00 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.00 روپۍ 50 پیسې او په 1.00 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 93 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. 225 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 225 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا راتلونکي څلیرشو غنټو کې به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې به په زیاتره سیمو کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 28، بنو کې 25 او 30، ژوب کې 24 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو خبرونه له ملیحا مرزاده څخه د موسم او پیسو بای له سراج زهیر څخه واورید. په دې ګړ کې د نو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل وو. د خبر پښتونخوا په بونیر کې د وسلوالو د بیا فعالیدو وجه څه ده؟
وجن دا ځکه چې دا خو دې خو ډېر زور و، د دې خواته کې مرکزونه و ملګري و، نو یو خو مکمل خاتمه بنی شوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان نزدکزی وایي په پاکستان کې به پښتانه هله د ازادي ورځ له زړه ولمانځي چې په خپلو وسایلو اختیار پیدا کړي.
زما په خپله مځکه به زما واک اختیار څوارلسمه اګست د ازادي ورځ ده. موږ تر هغو د ازادۍ د ورځې نشو لمانځلی چې زما په وطن زما په خاوره زما د ولس بچي خلک نه و.
د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اخیری مرحله کې دي، د ژمنو عملی کول به څنګه کیږي؟
ژمنه چې د سولې په خبرو کې کیږي د هغې د عملي کولو دپاره باید یوه مسؤوله مرجع وجود ولري چې هغوی به دا خبرې عملي کړي.
د دې تر څنګ تاسو ځینې نور رپورټونه هم اورېدلی شئ، راسره اوسئ. لومړی رپورت ته ورشو ریدونکو په خبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پر نوو فعالیتونو اندېښنې ښودل شوې دي. دلته سیاستوال وایي چې دا وسلوال خلکو ته خطونه لیږي او پیسې ته غواړي. اپوزیشن سیاستوال ویلي حکومت باید د دې وسلوالو په فعالیتونو سترګې پټې نه کړي او په خلاف دې ګامونه واخلي. بلخوا چارواکي وایي دوی د خلکو امنیت ساتلو ته ژمن دي او د دغو وسلوالو شمیر ډیر نه دی. پدېړه نور حال اسرار المومنت خبر.
خبر پښتونخوا په بونیر کې د حکومتي اپوزیشن ګوندونو غړي وایي هلته کې وسلوال بیا راپورته شوې دي. د حکومتي ګوند تحریک انصاف د خبر پښتونخوا اسمبلی غړي ریاض خان د اگست په 14مه مشال ډو ته ویل چې دوی په ډګر تحصیل کې اهم وسلوال شتون لري.
خاموش شي کنه چې کله بیا را پیدا شي چې اور ان غالي بنیادی وي دار د دې ته د دې خپل یو مقامي او نفته کسان داسې د دې کنه چې هغه کله کله خپل د دې نه وي د نه بس نه او د کله راشي نو نو بیا ځو خبره خبرواله دا ان چې دې نه بل دې کله کله دنیا کې
همزار سرګندونی په بنیر کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شیر اکبر خان هم د چهارشنبه په ورځ مشال ډو ته وکړي. که څه هم د حکومتي ګوند یاد غړي په بنیر کې د موجوده وسلوالو شمیره کمه ښایي، خو په دغه سیمه کې د عوامي نشل ګوند یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړی سردار حسین بابک بیا وایي چې هلته له تحریک طالبان پاکستان په ګڼ شمیر کې وسلوال په رڼا ورځ ګرځي او له خلکو په زور پیسې اخلي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ مشال ډو ته وویل چې دته یې اهم د اختر په دویمه ورځ خط ورلېږلی وو. دا چې په دې خط کې څه وو په اړه یې بابک وایي.
دغه خو د دې کلی د کی موږ بنیر تر اغلی یو موږ خپل عملیات دي غا شروع کړی دي او د دې دا خبره ده چې دا د الله په لار کې مالی امداد موږ سره کوي او تاسو د خپل کارونو غوا وړي کفري نظام او کم کړی دی الفاظي او بیا دا دمکین د کړی تاسو د خپل کار پرې نه خدو نو بیا ته کو واضح علی کلی چې موږ سره خوشکم دي موږ سره ټارګټ کلر زم دي او بیا دا چې ځان تیار ساتي. او
سردار حسین بابک وايي په بنیر کې د امنیتي سرتیرو په موجودګۍ کې د وسلوالو بیا راپورته کېدو ډېرې پښتنې راپورته کړې دي. د سیمایزو چارو پور رحیم الله یوسفزی وایي په سوات او بنیر کې له وروستیو بریدونو داسې ښکاري چې هلته کې وسلوال او د هغو پلویان شتون لري، خو په خبره یې چې خطر نشي جوړولی ځکه چې شمیر یې کم ښکاري. یوسفزی د چهارشنبه په ورځ مشال ډو ته وویل چې په بنیر کې وسلوال ځکه راپورته کیږي چې کېدی شي هغه په بشپړه توګه نو ختم کړل شوي.
دا ځکه نه چې دا خو دې خو ډېر زور و، د دې خواته کې مرکزونه و ملګري و، نو یو خو مکمل خاتمه دا بنی شوي. بل دا خلک تیښته کړې وه تللي وو افغانستان ته او هغې کې اوس هم خلک کولی شي چې هغې راشي. کم چې دا بریدونه کېږي حکومت پلویانو باندې امن کمیټې غړو باندې، نو دا خو دا چې دا خلک موجود دي که نه هغوی خو راتلی شي او حمله هم کولی شي او بیا تېښتم کولی شي.
د حکومتي ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی ریاض خان وایي په بنیر کې د وسلوالو له منځه وړلو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو په دې کې به وخت لګي.
حکومت خوانډي زه مخکې نه په دې حوالې سره لکه امن دپاره چې د ملک د شبګردې د خاتمې دپاره خپل نه کوي او اوس نور خدا دې داسې کیږي چې لکه چې هغه الادین خاطره ونکار پکې نه کنه
د یادونې دا چې په کال 2009 کې د پاکستان پوځ د ملکن په سواد بنیر دیر او شانګله سیمو کې وروسته له هغو پوځي عملیات وکړل چې طالبانو یو شمیر سیمې قبضه کړې وي او هلته یې خپل نظام اعلان کړی وو او خلکو ته به یې سزاګانې ورکولې. پاکستانی پوځ بیا دغه سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې، خو لا هم په ځینو سیمو کې پوځ شتون لري.
دا مشال رادیو دا پنجشنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو
سباون
پا یو نیمو بجا
پام کوا
پا پاو کم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لنده
پا دو نیمو بجو
تان ده هیلی
پا دری نیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاو کم سلورو بجو
هارون بچا هنری گره
پا سلورو بجو
روزونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ دراوړو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرون په بلوچستان کې خپل پلویانو ته وینا کړې ده، او په دې وینا کې ویل دي چې په پاکستان کې باید پښتنو ته په خپلو سیمو کې په خپلو وسایلو باندې واک اختیار ورکړل شي. هغه زیاته کړې ده چې پرون د پاکستان د ازادۍ ورځ وه، خو خلکو د زړه ځکه ونه لمانځله چې دغه واک اختیار دوی ته نه دی ورکړل شوی. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویل دي چې په اوس وخت کې د پښتنو لپاره په سیمه کې حالات ډېر خراب شوي دي، او په داسې حالاتو کې د مقابلې لپاره سره یو موټی کېدل د وخت ضرورت دی. نوموړي د خبره تېره ورځ په ګلستان عنایت الله کاریز کې ویو دستوریت کړې ده. محمود خان اڅکزي زیاته کړه که د تاریخ پاڼه وګورو نو د وطن د ازادۍ لپاره د انګریز په ضد په دې سیمه کې لومړۍ مبارزه پښتنو پیل کړې، او تر ټولو زیاتې قربانیانې هم پښتنو ورکړې. خو پر دې برسیره په پاکستان کې پښتانه د خپلو بنیادي حقوقو څخه اوس هم بې برخې پاتې دي. د ښاغلي اڅکزي په وینا چې نن په هیواد کې 14 اگست د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کېږي، خو دوی به تر هغه وخته پورې په دې کې برخه نه اخلي چې تر څو پښتنو ته پر خپله خاوره خپل واک او اختیار نه وي ورکول شوی.
14 اگست د ازادۍ ورځ ده، مګر تر هغه دا ازادۍ د ورځې نشو لمانځلای چې زما پر وطن زما پر خاوره زما د ولس بچې خلک نه و که ستا پر مکان نه لرم پښتونخوا وطن اوساره اوږده معلوم دي چې په دې کې د خدای پاک نعمتونه دي انا پاکو کړي دي او د دې کوم پلار مې کور ساتلي پر دې باندې د دنیا په هر قانون لومړی اعتماد وکړي.
محمود خان اڅکزي دا خبره یو ځل بیا تکرار کړه چې په تیر انتخاباتو کې د ولس دره احترام نه بلکې غلا شوی ده، خو حکومت او انتخابي کمیشن همیش دا تورونه رد کړي دي، او ویلي دي چې په کال 2018 کې په عام انتخاباتو کې ولس د حزب اختلاف زیاتره سیاسي ګوندونه رد کړي وو. بلې خوا ته حکومت تېره ورځ د پاکستان د خپلواکۍ ورځ په ډېره درناوي سره ولمانځله، او په کوټه کې د کشمیریانو سره د یووالي لپاره یوه لویه جلسه هم وکړه.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو ټوله خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سټ باندې هم شته. اوس هم له اسلام آباد تاسو یو رپورت وړاندې کوو. که تاسو ته یاد وي په دې وروستیو کې چې کله په پاکستان کې د سنټ ټاکنې وشولې، نو سره د دې چې د اپوزیشن ګوندونو اکثریت په سنټ کې، بیا هم دوی ونه شو کړلی چې د سنټ چیرمن صادق سنجرانی خلاف د عدم اعتماد تحریک کامیاب کیا او پر ځای یې خپل کس راولي. د پیپلز پارټۍ کم امیدوار کاندید چې و حاصل امیر حاصل خان بزنجو، هغه د پاکستان پوز باندې تور ولګاو چې په دې سنټ انتخاباتو کې ګوتې وهلې دي او سنټران یې اخیستې دي. په دې اړه باندې پوز دا تورنه رد کړی دي، خو دغه نه وروسته اپوزیشن والا وویل چې دوی به تحقیقات کوي چې دغه دوی ولې وبیل د سنټ ټاکنې او کومو سنټرانو خپل ووټونه خرڅ کړي وو، او دای هم ویلي چې د ټولو ګوندونو غونډه بره بولي. هغه غونډه څنګه شوه د احمد الله په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سنټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک د ناکامۍ وروستو ویلي وو د خپلو هغه سنټرانو پر ضد به ګامونه پورته کوي چا چې د سنجرانی په حق کې رائے کارولي دي. خو دوه اونۍ تیرېدو باوجود تر اوسه د اپوزیشن یو ګوند هم داسې څه ګامونه پورته نه کړل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو سرداری د اګست په 3 په لاهور کې خبری غونډې ته ویلي وو د سنټ د مشر خلاف د عدم اعتماد ووټونو پر مهال د درغلیو د معاملو او د خپلو سنټرانو څخه د پلټنو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده چې حقایق را برسېره کړي چې چا چا خپل ووټونه خرڅ کړي وو. مشال ریډیو چې کله د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګی نه تپوس وکړو چې تر اوسه یې ګوند ولې هغه کسان په ګوته نه کړل چې رایې د سنجرانی په حق کې کارولې وې، نو نوموړی وایي
کمیټې د دې لپاره لپاره جوړ د چي هغه تحقیقات کوي چې پاکستان دې پر سپاتې چې آیا دا چې سېنټر سچې وایلی شنه کړی دی او وایلی شنه کړی نه هغه یو دی دوه دی درې دی څلور دی پنځه دی نو کوم چې فیکټ فائنډینګ کمیټي تحقیقات مکمل کړي او هغه خپل رپورٹ چیئرمین ته سبمټ کړي نو د چیئرمین سره ذمہ داری دا چې هغه بیا د خپل ان کیس وایلیټرز دی هغه بیا میډیا ته راوړي او قوم ته
د ذکر دا چې د صادق سنجرانی پر وړاندې د عدم اعتماد اقدام په اړه فیصله د جون په شپږشتما د جمعیت علما اسلام فی په کوربتوب د اپوزیشن په ګنګوندیز غونډه کې شوې و. د اگست په لومړۍ نیټه د حکومت او اپوزیشن د پولینګ ایجنټانو په موجودګۍ کې د ووټونو شمیره بشپړ شو چې ورسره سم د سنجرانی په مخالفت کې 50 رای کارول شوې وي. اپوزیشن ته د تحریک بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رای پکار وي او دا شند نوموړي پر ضد عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر په شان د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف هم د ورته خیالاتو څرګندونه کړې وه. مشال ریډیو چې د یاد ګوند سینیټر پیر صابر شانه تپوس وکړو چې دې لړکې پلټنې کوم ځای ته رسیدلې دي نو نوموړی وایي د پاکستان متحده اپوزیشن رهبر کمیټۍ د اگست په نهمه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي ول چې د اختر سمدستي وروسته به د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګنګوندیزه غونډه رابلي چې په کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ د سینیټ چیرمین پر ضد د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ په اړه به هم بحث کوي. مشال ریډیو چې د یادې کمیټۍ یو غړي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ نه تپوس وکړو چې ګنګوندیزه غونډه به کله رابلي او د اپوزیشن ګوندونو هغه غړي چې د سینیټ چیرمین په حق کې رای کارولي وي د هغوی په اړه به څه فیصله کوي؟ د یادونه دا چې اپوزیشن ګوندونه په حکومت تور پورې کوي چې د معاملو یا هارس ټریډینګ د لارې د دوی د سینیټرانو ووټونه اخستي وو، خو حکومت بیا دا تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن خدا نشي ویلی چې سینیټران یې د بې باورۍ قرارداد نه خوشاله نه وو، نو ورسره هارس ټریډینګ تورونه لګولو نه علاوه بله کومه لاره نه ده پاتې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو غړي به شک چوه دین
ډیر سخت روان دي تیر یا هر څه کې دي
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث سنن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. د هند حکومت لخوا د هندي کشمیر څخه نیمه خود مختار حیثیت اخیستو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا ویلي چې دا مسله په نړیواله کچه راپورته کوي. هند دغه اعلان د اګست په 15مه کړی و او کشمیر په دوو برخو لداخ او جمو باندې تقسیم کړ. پاکستان په کشمیر دول لري او په دې اړه روسي غبرګون چې کوم خودلې د څلونکو په وړاندې په خوا په نسبت ډېر کمزور ښکاري. د دې وجه څه ده؟ د اسرائیل مومن پر رپورټ کې ورو
د سیاسي چارو ځنې پوهان وایي د هند لخوا د خپل واک لاندې د کشمیر جزوي خود مختار حیثیت ختمولو په اړه د پاکستان رویه نرمه ده، ځکه چې پاکستان له هندوستان سره جنگ غواړي. په لاهور کې د سیاسي چارو پوه امتیاز علم د اګست په 14مه مشال ډیو ته وویل که د پاکستان او هند ترمنځ جنگ شروع کیږي نو بیا به د کشمیر مسله له پامه وغورځيږي.
پاکستان د کشمیر په اړه له خپل دریځ نه پشا کیږي او غواړي چې د نړۍ پام هم دې لور ته وي. کچیری د پاکستان او هندوستان ترمنځ جنگ شروع کیږي نو د کشمیر مسله به له منځه لاړه شي او د خلکو پام به جګړې ته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 14مه د اپوزیشن ګوند او پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل چې حکومت د کشمیر په مسله کې جدي نه دی. او د نوموړي په خبره د بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې له کوششونو مخکې د کشمیر په اړه داسې بیانونه ورکوي، نو بیا خو به ضرور دوی پوښتنه کوي چې د حکومت ارادې څه دي. یا ډی وی چې د اګست په 12مه د پاکستان بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر په مظفر آباد کې د جموں کشمیر د مسلې په اړه وویل چې د پاکستان ولس ته په دې خوشپیمۍ کې نه اوسي چې ګینې په ملګرو ملتونو کې بعد څوک د دوی تود هرکلی وکړي. نوموړي دا هم ویل چې د اسلامي هیوادونو ګټې له هندوستان سره تړل شوې دي.
ویسے تو ہم امہ اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں،
ہس خموش دا مسلم امہ او اسلام خبر کو خدا امہ محافظانو په هندوستان کې لوی سرمایه کاری کړي، هلته د هغو ګټې دي. د خلکو جذبات راپارول آسانه دي، خو په مسله پوهېدل او مخکې وړل ډېر پیچلی کار دی. همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 500 غړیو کې څوک هم زموږ په وړاندې خنډ جوړېدای شي، نو پاکستانی ولس ته خبر وي چې په خوشفهمۍ کې مو اوسي.
د کراچی پونتون د جرنالیزم څانګې مشر توصیف احمد وایي د شاه محمود قریشي د خبرو مطلب دا نه دی چې پاکستان به د جمو کشمیر په اړه له خپل دریځه په شا شي، خو نوموړی وایي د قریشي خبرې سمې دي. توصیف وایي پاکستان دا وخت د کشمیر په مسله یوازې شوی ځکه چې د هیوادونو اقتصادي ګټې په پاکستان کې نشته، او د دې وجه دا ده چې د پاکستان بونو چورو پالیسۍ له تجارت سره نری تړل شوی.
دنیا بھر میں جو ممالک ہیں ان کی خارجہ پالیسی جو
په ټوله نړۍ کې د هیوادونو بهرنیو چورو پالیسۍ له تجارتي پالیسۍ سره تړل شوی وي، خو د پاکستان هغه له سکیورټي پالیسۍ سره تړل شوی دی چې له وجهې دې هیواد پرمختګ ونه کړ او هند وکړ، نو ځکه د هندوستان له سعودي عرب، متحده عربي اماراتو او نورو ملکونو سره لوی تجارت ته یو پاکستان ځان له شوی. زما په خیال د کشمیر په اړه به د پاکستان زوړ موقف برقرار وي او پر دې مسله د خلکو جذبات راپارول به روان وي.
د یادونه دا چې پاکستان له هند سره د سفارتي تعلقاتو کچې ټیټولو، دوړخیزه سوداګري ځنډولو او سمجوتا ایکسپریس اورګاډي سرویس بندولو پریکړې وروسته له هغو کړي چې هند پارلیمان د اګست پر 15مه د خپلواک لاندې د کشمیر جزوي خودمختار حیثیت ختمولو منظوري ورکړه، او د کشمیر په اړه د اساسي قانون 370 ماده یې لغوه کړه. هغې دفې کشمیر ته د دفاعي، بهرنیو او مالی چارو او مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی وو، او کشمیر خپل آئین او حکومت لرو. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی، بلخو پاکستان ویلي چې دغه مسله به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، ډان ورځپاڼی لیکلی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې د انتخاباتي کمپاین په مخامحال د ښې حکومت ولۍ کمې وعدې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي. په اداره کې راغلي چې عمران خان د ډیمونو جوړولو لپاره د چندې ټولول پیل کړل، خو دا بندونه جوړ نه شول. د اقتصاد ښه کولو ژمنې وکړې خو ښه نه شو، او بهرنۍ پالیسي هم کمزورې پاتې شوې. د دې مقالې غټه کې تاسو ته نساج ملوي.
دان وسپنلی کې په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اگست 14مه د وطن سره د مینې د سندرو او بیرغونو لګولو سره لمانځل کیږي، آی هواد د کورنۍ او بهرنۍ پالیسیانو په برخه کې له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دی. وسپنلی کې د دې چیلنجونو ختمولو لپاره یوې متوازنې پالیسۍ ته اړتیا ده. د ورځپاڼې په خبره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د حکومت یو کال وشو. په دې موده کې نور سلاکاران وټاکل شول، په کابینه کې بدلون وشو، خو وزیر اعظم عمران خان خپلې هغه ژمنې پوره نه کړې چې د انتخاباتي مهم پر مهال یې کړې وې. دا ورځپاڼې کې وزیر اعظم له ډېرو خبرو په شا شو. د بند جوړولو لپاره د فنډس خبرې له ولس سره د ټوکې په معنا وي. د احتساب عمل شفاف نه دی او اقتصاد لا نور د کمزوري کېدو په حال کې دی. د ورځپاڼې په خبره اپوزیشن د پاکستان په موجوده حکومتداري کې په بدنسمه خوشاله دی، په سینټ کې د عدم اعتماد وړ ته پکتو مخالفه ګوندونو په سیاسي توګه دا ثابته کړه چې هم په دې معاملې ډیره دلچسپي نه لري. ډان وسپنل کې د جمع او کشمیر مسلې ختمولو د افغان سولې خبرو لپاره د یو مسلکي مشرتابه په مشرۍ د پاکستان یو داسې حکومت ته اړتیا ده چې هیواد په یو سمه لاره د بوتللو جوګوي. ډان وسپانه لیکي پاکستان دایني هڅو په نتیجه کې له هند بیل شوی دی او هم دا وجوه چې محمد علي جناح له ولسه په مسلسله توګه د جمهوري اصولو غوښتنې کولې.
انیسه اجمل مو واورې د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې دولس نیم بجې شوې له ملیحا میرزاده څخه د خبرونو لنډې زور.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دوامي نشو ګوندغړي سردار حسین بابک وایي په بونیر کې وسلوال په ښکاره توګه دوی ته دمکې ورکوي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي سرتیرو موجودیت باوجود وسلوال هلته په خلاصه ګرځي د خلکو نه پیسې اخلي او د تامین او خطر په لیدې. د واکمن تحریک انصاف ګوندغړي هم د دې خبرې تصدیق کوي خو وایي چې شمیر یې کم دی او حکومت د وسلوالو له منځه وړلو لپاره هڅې کوي. پاکستان نن د هند خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په توګه مانځي. د دې مقصد د هند خوا د جموں کشمیر ځانګړي نیمه خود مختار آئینی حیثیت ختمولو خلاف احتجاج کول او له کشمیریانو سره یووالی ښودل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په دې لړ کې د ملک په مختلفو ښارونو کې مظاهرې کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وایي پښتنو ته د ورپېښو مسلو حل لپاره په سمدستي توګه یوه جرګه رابلل ضروري ده. نوموړي پرون د بلوچستان وکیل عبدالله کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل چې پښتونخوا ته د ورپېښو ستونزو په اړه به ولس خبروي او جلسې به هم کوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه وایي په کراچۍ ښار کې د بارانونو له وجو سم په ځینو سیمو کې اوبه ولاړې دي او هر ممکن کوشش کوي چې ولس له دغو ستونزو راوباسي. نوموړي پرون د کراچۍ صفایي یو کمپین د ستوري ته په وینا کې وویل چې ټولې ادارې په دغه مسله کې له ولس سره ولاړې دي. امریکا د خپل هیواد خلکو ته هانګ کانګ ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی او وایي چې د ناکراره ښار له پولیسو سره نږدې د چینایي پوځي ځواکونو په نقلو حرکت اندېښنه لري. دا بیان په داسې مهال وخت ته راغلی چې په هانګ کانګ کې د لسو اونیو راهیسې د حکومت ضد مظاهرې روانې دي. د برتانیې تر واک لاندې سیمه جبل الطارق بنن د ایران د تیلو هغه نیول شوی ټانکر خوشي کړي چې په جولای کې په دې شک نیول شوی و چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو په خلاف ورزي کولو سره شام ته تیل وړل. رسن نومي ورځپاڼې د جبل الطارق د اعلی وزیر فابیان پیکار د نسیا سرچینو په حواله دا خبر ورکړه.
ملیحا میرزاده تاسو د خبرونو لنډیز وای او رودونکو مشال ریډیو ته غوږی اوس با سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټی کې وای.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداري یو وار بیا د پشکال په بارانونو او لدی په مالی او ځاني زیان لیکلي. اداري وای د بیا بیا خبرداري په کراچۍ او د سیم په نورو سیمو کې د پشکال بارانونو تباهي خوره کړي. د یو دوه ورځو بارانونو له وجې په دې سیمو کې د وجل شوو شمېره تر 28 ورسېده او په دې کې زیاتره خلک یا خو د بجلی د کرنټ لګېدو یا د کورونو را پرېوتو له وجې وجل شوي. اداري لیکي د کراچۍ نیمایي آبادی په کچا آبادی او مشتمله ده او په دې کې اکثره آبادی په لارو کې جوړې شوي. وزیراعلی ویلی دا آبادی بورانوی او په دې کې به د اوبو د نکاسۍ لپاره لارو باسي او دا خلک چې په کچا آبادیو کې اوسېږي دوی سره بل د سرپنا ځای نشته. نو دا عمل به هم غیر انساني وي او لدی به مشکلات را پیدا شي. اداري وایي وزیراعلی په کراچۍ کې د نالو جوړولو لپاره د سروې تجویز ورکړی چې د کومې وروستو به بیا نالې جوړوي خو په دې کې به ډېر وخت لګي. نو باید چې اوس د نورو بارانونو کومه وینا شوي د دې په رڼا کې په کار ده چې صوبایي حکومت اقدامات وکړي. اداري وایي کتل شوي چې اکثره سیاستوال په دې مسلو باندې سیاست کوي نو په کار ده چې د سیاست پر ځای د کراچۍ د محفوظ جوړولو لپاره دوی په ګډه سره اقدامات وکړي. جمهور سپنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وایي تر پرونه چې د کراچۍ په ملکیت یې جګړه کولې نن هغه ټولو سیاستوالو کراچۍ لا وارث پرېږي چې له کبلې نقصان یوازې د کراچۍ اوسیدونکو ته رسی. اداري وایي د کراچۍ په صورتحال باندې سیاستوال په یو بل تورونه لګوي نو په کار ده چې په دې سخت وخت کې د تورونو پر ضد صوبایي او وفاقي حکومت او بلدیاتي ادارې خپلو کې رابطي شروع په ګډه سره د کراچۍ رڼاګانې بحال کړي. نوې وخت رسپن خپلې درې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په مذاکراتو لیکلي او وایي په دوه کې روان مذاکراتو سره ډېر امیدونه تړلي وو او ویل کېدل چې امن لوزنامه به لاسلیک شي خو داسې ونه شوه. خو د دې نه مایوسي هم نه ده پکار ځکه چې د دواړو خواو داسې بیانونه راځي چې هیلې ترې پیدا کیږي.
مطبوعات اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د پاکستانی سفیر لیکل شوې مقاله خبره کړې ده چې پکې هغه د هند لخوا په کشمیر کې په بحران راپورته کولو باندې تورونه لګولي دي. ویلي دي چې هند دا بحران راپورته کړی او په دې لړ کې د امریکا څخه غوښتنه کړې چې خپل رول ولوبوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د بهرنو ځواکونو له وتلو سره به په دغه هیواد کې امن راتلل په دې پورې تړلی وي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سوله وشي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وایي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د پاکستانی سفیر اسد مجید خان لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د هند حکومت لخوا د کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختمول څرګندوي چې دغه هیواد نور د نړیوالو ذمواریو ترسره کولو پروا نه کوي. نوموړي تور لګولی چې هند له 1947 کال راهیسې په کشمیر کې د ویرې خورولو لړۍ جاري ساتلې او له 2018 کال وروسته په دې کې زیاتوالی راغلی. اسد مجید خان په دې لیکنه کې وایي چې یوې خواته د واکمن بھارتیا جنتا پارټۍ پلویان د کشمیر ځانګړي حیثیت په ختمولو جشن کوي او بلې خواته کشمیریان له مصیبتونو سره مخ شوي. په سیمه کې د بجلی، ټلیفون او انټرنیټ سہولت بند کړل شوی او په سلګونو خلک نیول شوي دي. نوموړی تور لګوي چې 12 میلیونه کشمیریان له ټولې نړۍ نه غوښ کړل شوي او دغه سیمې ته په زرګونو هندي ځواکونه استول شوي دي. اسد مجید خان د دې لیکنې په اخر کې وایي لکه څنګه چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره پاکستان د امریکا سره مرسته کوي، همدغه راز په کار ده چې امریکا هند په کشمیر کې د بحران راپورته کولو نه منې کړي. نوموړی زیاتوي چې د کشمیر په مسله کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل منځګړتوب وړاندیز عملي کړي ځکه چې په دې کې نه یوازې د پاکستان او هندوستان ګټه ده بلکې کشمیریان به هم له هغو مصیبتونو خلاص شي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې ورسره دوی مخ شوي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي له افغانستانه د بهرنو ځواکونو له وتلو سره به په دغه هیواد کې امن راتلل په دې منحصره وي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ هم موافقه وشي. ګنې اندېښنه ده چې له امریکا سره د طالبانو د سولې لوزنامه به په افغانستان کې امن را نه ولي. ورځپاڼه لیکي طالبان زر تر زره له افغانستانه د بهرني ځواکونو وتل غواړي خو د پوځي چارو پوهان وایي د عمل به نږدې 2 کاله وخت واخلي. دا را د سولې په خبرو کې یو بل مشکل مرحله له افغان حکومت او افغان مشرانو سره د طالبانو خبرې اترې دي. تمه ده چې دغه خبرې د ناروې سرخار اوسلو کې وشي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو بالکل په مشال ریډیو ایپ باندې زموږ ټولې خبرونې شته. تاسو کولی شئ چې د خپل انډراید ټلیفونونه لکه سامسنګ دی یا نوکیا دی یا نور کوم ټلیفونونه چې تاسو لرئ دي د هغې پلی سټور ته لاړ شئ، د هغه ځنه مشال ریډیو پیدا کړئ، مشال ریډیو پکې ولیکئ، ایپ یې تاسو ته راځي، تاسو یې ډاونلوډ کړئ. او که چیرته د ایپل فون لرئ، ایپل چې آیفونونه دي پاغه کې هم تاسو کولی شئ چې دغه ډاونلوډ کړئ او داغه د لارې نه تاسو زموږ خبرونه واورئ. نه یوازې اوریدلی شئ بلکې الته ویډیوګانې دي هغه هم کتلی شئ او همداراز ریپورټونه دي لوستلی شئ. ښه خبره پکې دا ده چې کومې پخوانۍ خبرونې دي هغه هم هلته شته دي، هغه هم بیرته ورتللی شئ. هغه کچېرته مثلا تاسو نه کومه خبرونه تیر شوي یا ستاسو خوښه یې اوریدلې غواړئ نو هغلته لاړ شئ، هغلته یې واورئ او د ملګرو دوستانو سره هم دا ټول هر څه د دغه ایپ د لارې شریکولی شئ. که په دغه کې څه ستونزه لرئ د ایپ ډاونلوډ کولو کې یا ایپ ستاسو ځای کې کار نه کوي موږ ته ووایئ، موږ به کوشش وکړو چې مسله مو حل کړو. اوریدونکو رپورټونه مو ډېر واورېدل. لازی د هارون بچا په غږ کې یوه سندره وارو، دغه نوې سندره ده.
وطن تمې مور یې تمې پلار تمې بابا
وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تمہیں مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم سر لے بشی بلونا باغوڑی باران برابری گی یو جل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تس پن کر جنت گندی ہوائے وطنا تمہیں مور تم پلار تم بابا وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تجوندے تاریخ نا تجوندی دی بچی دی میڑی دی پنگ باندھی دیال کبھی کھزی کسڑی دی بچی دی میڑی دی وطن تاٹو بے سر دشت بودائے وطن تمہیں مور تم پلار تم بابا وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم باسینا دیو دانشی وطن جواب شانت ہر چا باندھ گراشی ٹولیا افغانستان شی وطن روسی ن دچین امریکائے وطن تمہیں مور تم پلار تم بابا وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم
اوریدونکو تاسو د هارون بچا په غو کې د وطن د سندرا اوریدې عزت الله جواب شعر او نوې سندرا د هارون بچا او موږ تاسو ته دا هم وایو چې نه یوازې تفریحي خبرونه د غرغم سندرې بلکې سیاسي خبرونه دا هر څه تاسو له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم د هر څه شته دا سې له غزه هم اوریدل شئ کچیر تاسو په ځای کې د انټرنیټ په پرانستلو کې ستونزې نو هغه هم موږ ته وایي چې موږ ته معلومه شي چې په کوم ځای کې د ویب سایټ خلاصېدو کې ستونزه ده او په کوم ځای کې نشته د که تاسو چېرته انټرنیټ نه لرئ نو په مشال ریډیو باندې خو خامخا زموږ خبرونې تاسو اوریدلی شئ. اوس هم یو بل رپورټ ته ورځو. افغان چارواکي وایي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې مذاکرات اخري مرحلې ته رسیدلي دي او تمه ده چې د افغان حکومت او طالبانو وسلوالو ترمنځ خبرې به د سپتمبر تر ټاکنو وروسته وشي. په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات د سپتمبر په 28مه پلان شوي دي. دا هم درته یاد کړو چې طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت سره له ناستې انکار کړی دی او دوی وایي چې د جګړې اصلي لوری امریکا ده نو ځکه خبرې هم لومړی د امریکا سره کول غواړي. بل خواته په افغانستان کې دننه اپوزیشن سیاستوالو او طالبانو هم په بېلابېلو مرکو کې پر افغان حکومت د ټاکنو نه کولو غږ کړی دی. سیاستوال دریز لري چې د سولې خبرو ته باید لومړیتوب ورکړل شي، خو افغان حکومت وایي چې لومړی باید انتخابات وشي، خلک خپل حکومت وټاکي، تر هغې وروسته بیا هغوی واک لري چې د چا سره خبرې وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې له طالبانو سره به د افغانستان د پلاوي د سولې خبرې تر انتخاباتو وروسته وشي. سرور دانش وایي چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي خبرې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان پر سیاسي نظام، اساسي قانون او ورته موضوعاتو خبرې نه دي شوي. د خلاصون د لارې د شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې د سولې خبرې وروستۍ مرحلې ته نږدې شوي دي، نو په داسې وخت دا خبرې مناسب نه دي.
صرف په دې باندې کار پاتې دي چې چیرې به توافق نامه امضا کیږي، په کابل کې یا په فاصلو کې یا په جرمني کې وي، څوک پی امضا کوي او د کوم ملک په مخ کې به امضا کیږي، دا مشورې چې اوس کیږي هغه په دوه شانو باندې کیږي. نو ډېر باریک وخت دی.
له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د سولې اتم پړاو خبرې د دوشنبه پورس د قطر په پلازمینه دوحه کې پای ته ورسېده، او داسې راپورونه خپره شوې دي چې د دې اونۍ په پای یا د راتلونکي اونۍ په پیل کې به بیا د خبرې پیل شي. طالبانو ویلي دي چې د سولې په خبرو کې له امریکایانو سره دوی ډېر پرمختګ کړی دی او هیله لري چې ژر تر ژره موافقه لاسلیک شي. خو د سیاسي چارو کتونکي صدیق پتمن وایي چې د سولې خبرې دومره اسانه نه دي، وخت غواړي.
ژمنه چې د سولې په خبرو کې کېږي د هغې د عملي کولو لپاره باید یوه مسؤوله مرجع وجود ولري چې هغوی باید دا خبرې عملي کړي. چون د افغانستان د حکومت فعلي موده چې پاتې ده دا ډېره کمه موده ده، دا صرف داسې ویل کېږي لکه سړی چې په یو شي باندې دعا کوي. دا او دا د سولې خبرې دعا کول نه دي، دا یو میکانیزم دی چې باید یو ژمن حکومت یې عملي کړي، او موږ یو ژمن حکومت هغه وخت لرلی شو چې د دې حکومت پر ځای باندې راشي د انتخاباتو له لارې نه.
د سې شنبه په ورځ د سرور دانش تر خبرو مخکې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط ویلي وو چې د سولې د مذاکراتو لپاره هیڅ شرط نشته، خو سوله مشروطه ده او لومړی شرط یې دا دی چې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ ډول معامله نه کیږي، او که سوله وشي د امریکا له متحده ایالاتونو او ناټو سره شوي دفاعي او ستراتیژیک تړونونه به هم په خپل حال پاتې وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه لژوند سره نست ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه کې د عدم تشدد د لارې د مسایلو په حل باندې ډېری خبرې کیږي تاسو اوریدل شئ. اوس خبر زو ولته د غزې څخه رپورټ تاسو ته درو ورو د خبر په لوړګي کې خلک د اختر میلو په وخت د نخه وشتلو سیلی کی دوی لخپل کورونو بلابل ټوپکې راوړي وی او نخي پی وولي. د نخو وشتو سیالۍ په وخت لوبغاړي وایي دوی کومه روزنه نه لري او له همدې وجې دا لوبه خطرناکه هم ده. دا لوبه څنګه کیږي او اصول یې څه دي؟ دا به د فرهاد شینواري په رپورټ کې وایي.
د خیبر په لوړګي کې د روایتي نخې سیالۍ ترسره شوې. په دې سیالیو کې کلاشنکوف، جدید وسله او پخوانی پټ ټوپکونه استعمال شول. د مختلفو قبیلو او قومونو نه پکې خواوشه 2.5 ټیمونو برخه اخیستې وه. د خیبر زخخیلو بخت الله نومیتن دغه سیالي وګټله. په دې سیالیو کې شریک انور الله اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلو کې یو ځل بیا د دغې روایتي امنیتی لوبی شوق زیات شوای
په یو ټیم کې درې پلیرانی او پر پلیر درې ډزی کی او بیا تقریبا په یو ټیم کې نو ډزی سمره زیات ویلی مخ ټیم ویننګ را درمی بیا پراپر اکیډمی خو مونږ اول شتانه او بیا مطالبه کو د حکومت نشي مطلب د پر پراپر فیلډ دغه پر مهوی کی خوان خوشتابه کی د خو خلکو د پته لګی چی حساب کی واخلی په سمره خوشحالی او په کې واخ
حمزه الله شنوار هم په کې برخه اخیسته وا او دی وای
دا د پښتنو روایت چې نشانه بازی زمونږ مشرانو کړی دا اوس مونږ شانه موست د هوایی فایرینګ نشتنه پکړ دی اوس مونږ کوم دې لپاره دا غره ویسته د اکټیویټی مونږ په کار دی چې هغه زمونږ هوایی فایرینګ نشتنه وکړو او دغه نشانه بازی کې مونږ ایسه وخلو لوبي په تور کړو د کې یو خوند یو مزه ده دلته خو هیڅ حفاظتي تنظیمات نشته کته سو ګوري هر ډس بالکل غټ ریسک دی ډیر لوی ریسک دی د کیسه تنظیمات نشته بالکل پکړ دی چې حکومت دې لپاره غټ اقدام وکړي
د کبیلی زلو د رائفلز شوټنګ یا نخی وشتو لوبی د اتحادی یو مشر لیاقت پردی وای
مو کبایلو ته دا میسج ور کړو خپل ورونو کبایلو ته چې د نن نه پس دا ټوپک دا وی موږ یاد سپورتس ته پورا د لوبی د پورا استعمالیږي او یا وی د دفاع د پورا استعمالیږي جنگونو نم زړه تور دی بیا دا چې شو کې ډوکو دغه پورا نه استعمالیږي
د خیبر د لوبو ذلی افسر وای دوی به پر روان وخت کې د داسې روایتي لوبو په منظمه توګه تر سره کولو بندوبست کوي او د لپاره به حفاظتي تدابیر ټاکي چې عملی کړل شي او د نه چاته زیان ونه رسی فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
اور دن کو تاسو مشال ریډیو او ری په دغه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې او په فیسبوک باندې او در ټوټر باندې زما خبرونه شته دی الته ورشي وای اور مونږ سره اوس یو مرکه دغه درور او د پښتو ژبې مشهور سندرغړې لطیف ننګرهارې وای د افغانستان نام نه او بد حالاتو ته په کتوې لڅ مودې راهسي سندرې نه دی ویلي نو موړي له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل د هواد حالاتو خفه کړه دی کنډا سره ډیر اشعار انتخاب کړی دی او ترزونه جوړ کړی دی چې د غواړي چې د موسیقي سره ملګری کی د لطیف ننګرهاري سره زموږ همکار سخان اميري مرکه کړی دا ورسخه پختل دی چې د موسیقي ډګر ته راتګ پلان کړی وو او کنه سپی راغله
نو ولا پلان خو نور ته نو دا د شو تصادفي راتګ دی موسیقي ته شراغله ما ځکه چې یو خو دا چا خبره دا پلان خو هغه سره تړلی شي چې د کورنۍ د خوانه اجازه یې د کورنۍ مشکلات هم شمه په انټرویوګانو کې ویلي دي د کورنۍ مشکلات ډیر زیات وو نو دا یو تصادفي راتګ موسیقي ته چې زرالم
نو په کورنۍ کې چا ډیر مخالفت کولو
ولا په کورنۍ کې نو دغه ورونو زیات مزاحمت کوو مورجان هم زیات مزاحمت کولو دغه زیات مزاحمت
اوس څنګه دی اوس خوشاله دي
اوس خو الله ډیر خوشحاله دي اوس دغه نه کی نه کی را
موسیقي مو په خپلې زکړې کا چا سره مو کار کړی او زکړې مو کړی
دا سوت چې په اول وختونو کې خو چون مونږ خو دغه ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې مونږ د چا خبره هجرت هم نه دی کړی نه چیرته تللی ټول عمر م افغانستان او بیا بل خصوص په ننګرهار کې تیر کړی دی نو هلته یو زمونږ یو سازمان په نامه د ځوانانو سازمان یې ورته ویلی هلته مثلا د مختلف انجمنونه و خیاطي و خطاطي و رسامي و موسیقي و سپورت انجمنو نو ادبیات و هر څه پکې و نو په هغه وخت کې بیا موسیقي خدا سي اوشه ده چې د غلا شه نو بس یو تا ګوره بل تا ګوره نو مشکلات زیات دي پکې څوک ته ایزده کی کنه غاستی د پهلوانې چلم درته نه ایزده کی زیاته درسان نو دې له خاطر کله برالي ولی ته بمبه نه چاره ده څنګه چل دی ته ما سره وای چې دا زبر کم ځای کې مثال کم ځای نه به غزل شروع کوم کم ځای نه به مستي وای مداغه کوشش هم زیات کړی دی
خا نگرانی صاحب خلک وای چې دا سندره او جړه هر سړی کولای شي آیا دا هم داسې ده کله موسیقي ګران کار دی
ولا زما په نظر باندې موسیقي خو ډیر سخت کار دی ډیر ګران کار دی موسیقي دوم راسانه خبره ده او دویمه خبر ده چې هر څه نشي زده کولای ځکه په اول قدم کې یو هنرمند ته لازمه ده یا واسخان ته لازمه ده چې هغه د خغغ خاوندې او دا غږ چې دی دا د الله تعالی یو داد دی چې انسان ته یې ورکړی که نه. بد غږ نه بیا د ده هغه ذهنیت و هغه انتخاب د اشعارو دا ډېر مهم شی دی
نگرانی صاحب خلق پدے عصری موسیقی باندې نن سبا ډیر نیوکی کوي هنرمندان ټول کمپیوټری شول دلتا سرم سمیږي آوازم سمیږي نو ستاسو څه خیال دی چې دغه نوې موسیقي ښه کار دی کنه اما غزور موسیقي سره باید پاتې شي وای وای
نه نه دا بالکل دا غلط کار دی دا غلط کار دی دغه ټونینګ چې خپل باندې دی ځکه چې زیاتره خلک دی باور په خدای وکا چې هغه نن سبا ډېر شهرت رسېدلی خو هغه سا نه شي ویلی بالخصوص په اناسو طبقو کې
په کوم نوي سندره نوي کلپ باندې کار کوي نن سبا کنه
سرجانه ډېر ښکلي اشعار مې دغه کړي دي راټول کړي دي چې هغه کې د بابردي صاحب اشعار دي دغسې نګار پغمان صاحب اشعار دي د شګیپال صاحب اشعار دي ډېر ښکلي ښکلي اشعار مې راټول کړي دي آهنګونه مې ترې جوړ کړي دي تیار را سره دي دغه زموږ د وطن حالات او هم زمونږ په دې هنر باندې ډېر تاثیرات کړي دي ځکه چې خبرېږي روزانه دلته بمبار شو هلته 50 شهیدان شو هلته 10 شهیدان شو هلته 100 شهیدان شو تاسو په زمونږ په هنر او موسیقي باندې شخصا زما پر ذهنیت باندې ډېر زیات تاثیر کړی ځکه چې دلته یو مست آهنګ جوړ کوم یا یو مست سندره جوړه کوم چې دا اورېدونکي مینهوالو ته وړاندې کړو او هلته بیا ګورو چې هغه سیالې په کور کې جړای کنه نو زمونږ درد او غم خو سره شریک دی نو وجدانو نشم قبلولی دا شی نو دې خاطر لږ زره مې دغه موسیقي چا خبره لږ سلو کړې ده او لږ دغه تاخیر مې ورته ورکړی دی
کی سر خل لے شیشا یو یو پیدا کی گی سر خل لے شیشا یو یو یار ستا تو روست گوے سا یو یو یار ستا تو روست گوے سا پشوان سن دے قدر والا شبو جوالا